دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پی یو استودیو ته موزه فریبا زهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په کابل کې د پرونی ډلهیز برید په اړه واورئ چې د کورنیو چارو وزارت په خبره د تلفاتو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی. د برید پرون مازدیګر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د اشرف غني دوهم کاندید مرستیال امرالله صالح پر دفتر سوی دی چې پخپله ښاغلی صالح هم سربیرن پکې ټپي سوی دی. نور حال به وروسته واورو. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلزه وړاندې کوي.
مهمو خبرونو سرخط په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې د وژل سوو کسانو شمیر شلو ته لوړ سوی او پولیس وایي چې 50 تنه زخمیان سوي دي. ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې، د هند او پاکستان حکومتونو او د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي پر امرالله صالح پرونی حمله په شدت غندلې ده. یوناما د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو له قانون سره دي سم چلند کوي او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پرونی حملې د قربانیانو شمیر 3 ته لوړ سوی. پره خبرونه واوري. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې شل تنه وژل سوي او 50 نور زخمیان دي. د دې حملې د مرګ ژوبلي د شمیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن سهار پر ټویټر اعلان کړی دی. مخکې ویل سوي چې 3 تنه وژل سوي او 25 تنه زخمیان وو. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پر فیسبوک هم پرون لیکلي و چې د برید د پای ته رسېدو خبر ورکوي او ویلي و چې نتیج واکونو د حمله په سیمه کې 15 تیاتنه چرای سرسوي او ژغورل دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي اتحادیه، هند، پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي د افغانستان د جمهوری ریاست د لپاره د کاندید د محمد اشرف غنی د مرستیال امرالله صالح پر دفتر د حمله غندلې ده. زلمی خلزات تقریبا یو ساعت مخکې پر ټویټر لیکلي چې دا یو وحشیانه حمله وه او د تروریزم څرګند عمل دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي د دې حملې د غندلو تر څنګ لیکلي چې حمله کوونکي باید د عدالت منګول ته وسپارل سي. خلزاد ویلي چې امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره ولاړه ده. د امرالله صالح د ګوند د افغانستان زرغون بهیر دفتر چې پرون د حمله ور باندې سوی د کابل د 15 حوزې په سیمه کې د تایمنی پروژې او د هوایی ډګر د سړک ترمنځ پروت دی. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل شو او د سپتمبر په 15 پای ته رسېږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 18 یا د میزان په 16 دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي چې رسنۍ د انتخاباتو په تړاو ډېر مهم رول لوبولی سي او د جمهور رئیس محمد اشرف غني کنی فرمان ته اشاره ویلی چې ټول دولتي کارکونکو باید په انتخاباتي چارو کې د لاسوهنې ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه جمهوري ریاست ته کاندید دي. په همدې حال کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د هغه تهدید په وړاندې چې د کاندیدانو شورا ورکړی پریکړه کوي. د کاندیدانو شورا 200 غړو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته خبرداری ورکړی چې که د دوی غوښتنې ونه منل سي په انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي او انتخابات به تحریم کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه چارواکي عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل
ما انتخابات دایر خواهد کردیم تا وقتش اعلان شده و آمدگی
دوائی موش انتخابات و لپاره نیرتا مخکی لمخکی اعلان کرده موش تیاری ورتنی ولیده او موش با انتخابات پخپل وقت وکړو. موش بنن د کاندیدانو د شورا لوري راکرسوی تهدید ته هم د جواب پړه ورسته پریکړه وکړو. په دې ارتباط ورسته په خبرونه کې مفصل رپورت لرو. په کاپیسا کې د وسوال طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل سوی او یو زخمی سوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د رسنیو مسول عبدالشقایق شورش نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د کاپیسا مرکز ته نږدې د نوآباد پر یوه پوسته حمله کړې وه. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خوړو په یوه فیستیوال کې پرون وسلوال وګړي پر خلکو ډزې وکړې چې د پولیسو په حواله درې تنه پکې وژل سوي او 15 زخمیان دي. پولیسو ویلي چې حمله کوونکي د دوی په متقابلو ډزو کې وژل سوی. د ګیلروی ګارلیک فیستیوال پرون وروستۍ ورځ وه. د ګیلروی د ښار د پولیسو مشر سکاټ سمیت خبریالانو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو په یوه دقیقه کې د وسلوال وګړي پر ضد عملیات پیل کړل او هغه یې له منځه یووړ. د ایران د اټومي انرژۍ د موسسې رئیس علي اکبر صالحي وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریکټر بیا فعال کړي. د ایران له لوري دا اقدام د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر اساس منع دی. د ایران اسنا خبري اژانس وایي چې ښاغلي عراق صالحي دا خبره پرون د ایران د پارلمان له غړو سره په کتنه کې کړې ده. درنې اوبه به د اټومي وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو په ریکټرونو کې کارول کېږي. او د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز مشر میرنی ورور شهزاده بندر بن عبدالعزیز د 96 کلونو په عمر مړ سو. دای د عبدالعزیز د کورنۍ تر ټولو مشر سړی و. بندر بن عبدالعزیز په سیاست کې ونډه نه درلوده. د بندر زوی شهزاده فیصل د خپل پلار د مړینې خبر پر ټویټر اعلان کړی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلهیز بریف کې د مرجوب لوی شمیر بدل سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د وژل سوي شمیر شل تنه یادوي. په همدې اړه به د یوه کارپو نظر هم واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلي چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره شي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله ملوی:
ما د این مورد امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم. به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم.
نن د بیرغ ملی ورځ ده. دا چې د ورځ د افغانستان خلک څه ډول لمانځي په اړه به یې وروستی راپور واوري. دا به هم واوري چې د هلمند ولایت څخه یو راپور راغلی دی چې سږ کال د نورو کلونو په تله غنم ډیر کرل سوي دي، خو د حاصلاتو پر مهال د غنمو بیه ډیره لوړه سوې ده. دلیل یې څه دی؟ د هلمند ولایتي شورا مشر وایي:
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اصطلاح کندهار او بل ولایت خو متاسفانه چې هغه همسایه وادو ته ځي، همسایه وادونه الته وړکی برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرڅي.
په دوه منیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی یونیس پروګرام لرو او ریډیو ته بلنه ورکوم. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته لکه چې مخکې مې ویل، په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلهیز برید کې د مرګ ژوبلې شمیر ډېر سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلی دی چې په هغه پیښه کې د وژل سوي شمیر شلو تنو ته رسېدلی دی او ټپیان هم شمیر ډېر ښودل سوی دی. د دې راپور جزئیات به زما همکار وصل وساله کابل را سره شریکې. وصل صاحب، خبرونې ته شرغلې.
د زیات من جنې تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سوش به وړاندې ز د پیښې ځای ته ورغلی وم. د یو شمېر قربانیانو له کورنیو سره خبرې لاغو خلکو سره مې وکړې چې کورونه یې دغه چاودنې او قطې پر مهال ویشوي او رنګ شوي دي. نو خلکو ته زیانونه اړولې دي په مالي لحاظ باندې. سیما کټمن هغه ودانۍ د زرغون بهیر دفتر دی، ورسره خوا کې دوه درې نورې ودانۍ دي زیات شوي دي او سیما تقریبا یو ویرانۍ باندې بدل شوی. شاوخوا لږ کورونه چې دي د ودانۍ ښې ماتې ماتې شوي دي. کورونو کې ځینې نور وسایل مات شوي دي. په ځینو کورونو کې چې نږدې چاودنې ته دا اور لید او تقریبا زیاتره کورونه سوځیدلی. د شان خلکو ته مرګ جو په ټوله کې خلکو ته زیانونه دي. مال دوتنو سره چې خبرې وکړې زکریا دی او کیسه یې راته په دې ډول وکړه.
برخطا شده بودم، اشپارک شده بودم که تفلکایم تنها در خانه مانده چطور مادرشان هم نبود. تو خود دخترکایم چیخ زده ترسیده بودن، وحشت شده بودن، بسیار تاثیر بد اینا میاد. تو ما ایران کنم با اولادایم چی بتم شان کجا زیر پا چی آوار کنم دیگه ایران مانده چی کنم کجا برم برک دیم چون خساره مرا باید بتم دیگه من خود دیگه سکوی ندارم جایده هم ندارم.
بسیار قدای وحشتناک، اتاق پر از آتش پر شیشه شده بود، حالت وحشتناک یک وحشت زده بود که به هر اندازه بسیار بد حالت. از اتاق از آتش سوزی کردم و دداله آتش سوزی نبود، باقی دیگه رفتم از اتاق دیگه و ترمیون دیدم که بیرون بسیار یک بد حالت پیدا افتیده مردم از افتیدن و دو نفر همی رقم به حالت بسیار غیر نرمال همی طور هجله به طرف دفتر رئیس صاحب رفتن کده می رفتن.
دقو دی پیخی قرآن و لوسوال و دلو او هاگو پیچی دقا سیدن که گختن لچه باید ملکیان و خوندی تا پا مکری بلغی دوی بلا گختن داو چه دو اسم شیز و انتخاط و نمانده خپل اینی گونده پیچی دقا لاحماز اینو خلق و لورو نسخه لری وی بلخوا د کوچارو وزارت بیا ویل چې پر پیخه کې شاو خوشلو تنو ته مشوب ولا وخت او له دوستو زیات چمپیون شي نصرت ویل
مانانه خونه مردم افغانستان با هدف قرار داد افراد ملکی بار دیگر چهره و شیشان را نمایان ساخته و در پی حمله تعداد 20 نفر شهید و به تعداد 50 نفر دیگه هم زخم برداشته.
دغه پیخه پرون مازدیګر محل بلخار 15 می او زیاردون زرغون بهي په دفتر شوه ده چې کومړی دغه دفتر مخاودنه شوی او روس بیا بریټ کون کې د دفتر ودانې ته ټول اوسوس جګړې وکړه بلې پر بجنه
بله ډیر زیاته مننه کوم وصل دوستانو لمړی خو د اړیکې د خرابوالي له کبله بخښنه غواړم د کابل سره زموږ اړیکې یو څه مشکل درلود خو بیا هم غواړم په لنډو ټکو کې دا ووایم چې په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی حمله کې شل تنه وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي د دې برید د مشګروبلو د شمیر د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن سهار په خپل ټویټر باندې اعلان کړی ده او مخکې ویل شوی و چې په دې برید کې درې تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي دغه ورځ ویل و چې د برید پای ته رسیدو خبرې لیکلی وو او هم ویل و چې امنیتي ځواکونو د برید له ساحې 50 ایسر شوي خلک ژغورلي دي. د زرغون بهیر غورځنګ مشر او د ولسمشر اشرف غني مرستیال کاندید امر الله صالح له دې بریده روغ وتلی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. دا چې د انتخاباتو په درشل کې او دا چې د انتخاباتي کمپاینونه پایل سول رسما پرون او د امنیتي وضعیت ورسره په همدې حالت کې دی، نو دا به د انتخاباتو پر دغه کمپاینو باندې څه اغیز ولري؟ په دې اړه زما همکار خاطر پردیس د پوځي چارو له کارپوه هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې په ګډه به وو.
دا غوډونه اول دي نه اخر دي، دا برنه بالکل دغه د چوکاله شدید دي. په دې وختو کې جریان دی او په دې کې دوی پلو دغه تروریستي حملو ته شدید کړی دي او په مقتل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي تو هم دوی نه روزي حمله شروع کړی دي. نه دا نه ده چې صرف د دوی حمله دلته په کې کېږي، یا دوی هم ډیر تلفات لیدلی دي، ډیر تلفات ویني او ډیر لیدم په هر صورت تروریستي آل د پېښې قانون کې دا بشرنه غیر عمل ده، دا تروریستي آل ده، دا جان تخبیح کړی ده کوي طبعا پر روان دي هم تاثیر کوي پر روان دي خبات کمیسیون خپل ترت غورځوي او خلک هم انتخاباتو دي ورتاک یا د کمپاین تک زړه نه خوري.
بله جنرال په دغه برخه کې سو د حل لپاره حکومت باید په داسې اساس وختونو کې په داسې یو ډېر نازک شرایطو کې له کومې تګلارې بلهغې استفاده وکړي چې تاسو بېخو مخنیوی
ګوره بنده صاحب دولت خو می وختو کې د امنیت دپاره خپل پلانونه لري مهانت لري هفتهوارې لري د مالیاتو پلان لري یعنې دولت ستراتیژي لري ستراتیژي موجوده ده پلان موجود ده او افغانستان زخانه ګرځېده د مخالفینو پایه ده او مخالفین هم دلته همدلته وجود دي دا مو داسې نه ده چې د موټر چې دوی فشار ورکوي دا موټر دننه دغه راځي او د مرام شاونه راځي راسن د ټول سره تېرېږي دلته را رسېږي دا په داخل افغانستان کې همدلته په دلګې پلی کې ده
جنرال صاحب څه فکر کوو چې دغه ډول پیښې چې د کابل په ښار کې ترسره کېږي دا څه شي معنا لري؟ دا د دې معنا لري یعنې حکومت نیتي نهادونه دغې پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې رالي
ګوره دا زه منم د استخباراتي منو په ارتباط زه وایم چې څه نه څه نغیري په استخباراتي شبکو شته په استخباراتي ګانو کې یعنې ناتواني شته ولې د نور د دا دولت دواله وزارت دا قربانی کوي دا پلن لري
د پوزي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل و چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي ستونزو په اړه ژغېده
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوبو د ماشم تر وبجو پر منځنۍ سپاد بولس شپږنوي او د فم پر سل شهر پنځه سپا په ټوله افغانستان کې صاف اواز اوریدلای سي اوس په ورسو اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صفه وړاندې کوي
په بلخ کې د ناک باغ حاصلات سلنه زیات شوه دي استدوی وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل چې دې سره د بسکرانو اوایم ښه شوې دي
بولای بلخ هم با داشتن آب و هوای مناسب برای ویناک بسیار مناسب است سطح تر
په بلخ کې د محل په 1500 جریب ځمکه کې د ناک باغونه جوړ شوي د افغانستان د کرنې وزارت وایي دوی پلان لري چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د میوو باغونه جوړ کړي افغان سوداګر بهرنیو مارکیټونو ته د افغان کیسو تولیداتو د سولو او ورته بازار موندنې په برخه کې لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې شوې د متشبسینو عالی بورد مشر احمدین حاجی اغن ازادي رادیو ته وویل چې لدی امله بسکرانو ته هم پلونونه افغانۍ زیان رسیږي نوموړي وویل لژمنو سره سره بیا دوی ته د مارج زمینه نه ده برابره شوې دوی هڅې روانې دي څو بهرنیو هیوادونو ته د میوو د صادراتو زمینه برابره او د کابل په شازره کې د سنیو بهایو اسعار سره افغانۍ په دی ډول بدلی یو امریکا لر اتاوی افغانۍ نوی پوله یو روپۍ او اتیا افغانۍ تیا پوله یعنی 3 پاوند شوی افغانۍ اتیا پوله یو سوریال شل افغانۍ نوی پوله زر ایرانی تومان اک افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی او نوی افغانۍ
لنا چې صفایت خمو اقتصادي خبرونه ووریدل او اوس په نړیواله موضوع راوخلو د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کورټس په د اګست میاشتې په نیمایي کې خپل دندې لرسي ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی چې دی به په کانګرس کې د ټکساس ایالت استازي جان راتکلیف د استخباراتو ریاست ته نومان کړي ملالی بشیر د دې موضوع په اړه د نور تفصیل لپاره راستر په سټوډیو کې د ملالی جان خبرونه تشریح کړي کله راته وایي چې ډان کورټس له کوم ګوند سره تړاو لري او ولې خپل دندې لري کېږي
مننه ساری باجانی دان کورس امریکایی سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی د ډونالد ترامپ اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. د جمهور غشتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کورس له ولسمشر ترامپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی، لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې و چې روسیه د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کورس پخوا څارنوالانو ته ویلي چې ترامپ له ده غوښتي و چې د ترامپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دې په علني توګه رد کړي. ترامپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ژغې سوی و، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه.
بله، ملایسی جان رادکلیف چې تاسو ویل دی چې ترامپ غواړي د استخباراتي ادارې ریاست ته نومند کړي، آیا پر یادو موضوعاتو له ترامپ سره هم نظر دی؟
هو، رادکلیف جمهوري غوښتونکی او د ترامپ وفادار دی. د مولر پر تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان رادکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ترامپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ترامپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اګست میاشتې په 15 نېټه له خپلې دندې لرې کېږي. فریباجانی دا به وایم چې د امریکا د قانون له مخې د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
ډیره زیاته مننه کوم ملالی جانې. دوستانو، وایم اوریدل چې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کورتس به د اګست میاشتې په نیمایي کې له خپلې دندې لرې سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به بیرته وروګرځو افغانستان ته. د انتخاباتو موضوع چې توده ده، پر دې به یو راپور واورو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 12 نومندانو د تحریم له ګواښ وروسته وایي چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره سي. د دې کمیسیون مرستیال همداشان له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې خپل انتخاباتي مبارزې پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د نومندانو له لوري په ډله ییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
اوس له هغې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخابات تحریم د انتخاب کمیسیون وایي نومندان باید په انتخاباتو باور ولري، خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي. خو د دې کمیسیون رامل 12 نومندانو د تحریم د ګواښ په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به د میزان په شپږمه خامخا ترسره شي. وایي موږ په دې اړه نن فکر کوو او خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخاب یو کمیسیون هم آمادګي نیولې ده چې مشري انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کړي. کومه مسله چې تاسې په اړه معلومات لرم، خو هیله مې دا ده چې دغسې کومه خبره ونه شي او هیله لرم چې نوماندان خپلو انتخاباتي سو ته دوام ورکړي. افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو 12 یې چې د نوماندان ویلي دي چې که د روانې ورځې تر پایه په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاح نه شي نو دوی به دا پروسه تحریم کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندان او د را یو شمې غړي یو غړي شهاب کیمیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس یوازې انتخاباتي مبارزه نه داخل شوي، خو که غوښتنې و نه منل دا پروسه به پرې د ښاغلي کیمیا په خبره انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت هم ونه لري. خو پښتنه داده چې که دغه دو نوماندان انتخابات تحریم کړي د پاتې نورو شپږ نوماندانو تر څنګ انتخابات ترسره شي. که د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا وایي د 12 انتخاباتو ټیمونو له لوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانوني مشروعیت تر لاندې نه راولي. د دې بنسټ اجمي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو وویل انتخابات آن د دوو نومندانو هم ترسره کیدی شي.
له حقوقي پر موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو، انصراف لرو چې کاندید کولی شي د کوم هغه ټاکره محل ویش باندې کولی شي پروسه نه تیزي د چا په ګټه باندې یا اصلا خپله موضوع سیاسی موضوع ده حقوقی موضوع نه ده د کوم ځای پر چې موږ ګورو که چېرته د یو کاندیدا پر کاندیدان موجود بعد ترسره کېږي او بعد مخ ته تلی شي
سیالۍ پیل شوې پرون د انتخاباتي مبارزو لومړۍ ورځ خو یوازې د مشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی عبدالله او عبدالله عنایت حفیظ ترمنځ او د دوی لخوا بېلابېلې انتخاباتي غونډې ترسره شوې د سعید مجللي او ګلبدین تیار په ګډون یو شمېر نورو انتخاباتي ټیمونه لیدي چې انتخابي سیالۍ په ټوتنو کې پیل کړي په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي اکرام اکرام ازادي کابل
دوستانو د اکرام الله راپور خو مو واورېدی یو ځل بیا د یادونه کوم چې له کابل سره زموږ اړیکه کې څه ستونزه سته خو دا به په لنډو زده تاسو وایم چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري د انتخاباتو د دولسو نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویل دی چې د میزان په شپږمه به انتخابات ترسره شي. یو بله موضوع دا ده چې مخکې مې هم یادونه وکړه چې نن د بیرغ ملي ورځ ده. دا چې دا ورځ د افغانستان خلک څه ډول لمانځي په اړه به یې د زما د همکاري فیروزه عزیزي راپور ورو چې د کابل ښار د اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دا یې کتلې دي چې دغه مراسم څنګه لمانځل کېږي.
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه وویلې دلته په افغانستان کې په کابل کې نن د چا دا په دې نیټه کې د ښاغلي محمد اشرف غنی یا ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه مان لمخې دغه ورځ باندې په افغانستان د ملي مالکی کې چې نن هم په کار البته په سهار کې کله چې زه وتم هغه وخت یو کمرنګ و چې نن کومه ورځ ده خو وروسته د لسو بجو یا ښار کې ګڼه ګوڼه پیدا سوه بیرغ پلورونکي یا کسان چې بیرغونه خرڅول راغلل بازار ته ګڼه ګوڼه زیاته سوه مقابل کې ځینو دوکاندارانو سره خبرې کړي چې هغوی په دې کار کوه او خرڅوه.
اته بجې و شپږ بجې کورته
د یو ماشوم و ځای نومېده و بخې نومېده دولس کلان په دې ورځ کاروبار ډېر ښه د ګرځي د خپلواکۍ سلمه کلیزه هم رانږدې ده نو دوی یو زیات په کار بوخي همدارنګه کابل اوسېدونکی ځاځي سره مې خبرې دي هغه وایي پاره له دې نه نمانځنه کوي چې د خپلې کورنۍ د خلکو ترمنځ هیواد پالنې احساس
دا خو زموږ د خپلواکۍ ازادۍ ورځ ده دې په خاطر ما ملي بیرغ وسته ټول افغانان ته مبارکي وایم
محمد اسلام ادر بل خری یو بل اوسیون کوي وته کوم ما دول لو غختلې بیرق او خپل ملګرو همزولو همدار خپل کورنۍ او ماشومان وبشي او لدی ورځ منځنه وکي او وروري هم خبرو کې دی ورځ دی او د یادو مینه چې د دې ورځېږي نو دې لپاره یو زیات دومره هغه ول چې لازم او نمانځنه ونسوه. بلې
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس به ناجیا سفیر ته وایي چې د کابل چاپ رسپانو پر کوم موضوعاتو مقاله او تبصرې لیکلې دي.
کابل چاپ نننیو رسپانو تر ډیره د ټاکنیزو سیالیو او د سولې رواني پروسې په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د مسیر رسپانې په سرمقاله کې راغلي د ټاکنیزو سیالیو د لومړۍ ورځې سړه فضا او د امرالله صالح پر دفتر برید څه معنا لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امرالله صالح پر دفتر برید ښکاره پیغام دادی چې که سوله ونه شي نو نه به ټاکنیز ټیمونه خوندي وي او نه به هم هغه خلک چې په ټاکنو او ټاکنیزو چارو کې ښکیل دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د سولې د خبرو او حلو زلو په سیوري کې سړي ټاکنیزي حاصل ټاکنو او ټاکنیزو چارو سره د خلکو نلیوالتیا او لوړ امنیتي ګواښونه هغه سدي چې باید سولې ته کار وشي او روانه جګړه ودرېږي. د سرمقالې لیکوال همدارنګ لیکلي، له سولې پرته ټاکنې د درغلیو، فساد، وژنو، ناامنیو او ګډوډیو یوه ټولګه ده چې زموږ ستونزې لا پراخوي او د حالاتو له سمون سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، ملت باید کمپاینی ژمنې او